شنبه د زمری د میاشتې دریمه د جولای 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه د خبرونې په منځنۍ صفه 12 نیوي په ټول افغانستان کې خپرې شي. په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو تر خبرونو وروسته د افغانستان په شمال کې په فاریاب کې له پراخو پوځي عملیاتو خبرو. تمه ده چې روانه اونۍ په د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ترکیه الوتکو کردان او داعشیان په نقشه کړل او په اسلام آباد کې زلزله شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې پر سر وګوري. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مسؤول اسماعیل قاسم یار پرون وویل چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسم یار په وینا وی خو هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازی نه دی څرګند کړي او احتمالا به دا خبرې په چین کې وشي. قاسم یار وایي چې د کابل پلاوی به هڅه وکړي چې مقابل لوری اوربند ته قانع کړي. د بګرام یو شمیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت خرابوالي په اړه غونډه وکړه. په غونډه کې قومي مشرانو د خلکو استازیو او یو شمیر دولتي چارواکو ګډون درلود او په بګرام کې د امنیت د خرابېدو پر علتونو خبرې وکړې. د بګرام امنیه قمندان محمد معصوم فرزي د امنیت د شکېدو لپاره د خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
پیشنهاد اول ملی است همکاری مردم از روی راستی.
زما لومړی وړاندیز دا دی چې خلک په رښتیا همکاري وکړي. دوهمه خبره دا ده چې هیڅ څوک باید د بل چا لپاره واسطه نشي. خلک باید همکاري وکړي او د مجرمینو واسطه نشي. د بګرام ولسوالۍ په شاوخوا سیمو او پروان ولایت کې د قتلونو او وسلوالو بریدونو پیښې په روسیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریز کرکټ د نړیوال جام د غوراوی د لوبو په ترڅ کې نن له عمان سره لوبه کوي. دا د افغانستان وروستۍ لوبه ده او د تورنمنت د 5م او 6م مقام لپاره ده. نننۍ لوبه د آیرلند په مرکز دوبلن کې کیږي. افغان لوبډله د غوراوی په دې مسابقو کې توانېدلې ده چې دومره امتیازات ترلاسه کړي چې د شلو ورونو نړیوال جام لوبو ته لاره وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو ورونو نړیوالې لوبې په 2014 میلادي کال کې په هند کې وشي. ترکی چارواکي او د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سرچینه وای چې د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو 13 ورځ هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو لمخي ترکی جنگي الوتکو د سوریه دننه د داعش مرکزونه هم په نقشه کړل. تر بمباری وروسته د ترکی ولسمشر رجب طيب اردوغان 13 ورځ په استانبول کې خبريالانو ته وویل: موږ سره له وسلوي مختلفې شخړې سره مخامخ یو. موږ به هر هغه څه وکړو چې د دې مبارزې لپاره یې اړتیا وي. زموږ ولس دې پر خپل دولت باور وکړي. د پی کی کی ویان په عراق کې بختیار دوغان فرانس پرس اژانس ته وویل د عراق په شمال کې د قندیل پر غرونو د دوی پر 5 پوځي مرکزونو هوایي حمله وشوې. دوغان زیاته کړه چې جټل وته کې د عراقي کوردانو د مرکز اربیل په شمال کې د قندیل غرونو په هغه ځایونو هم راشکته شوې چې هلته د دوی سیاسي مشان وسی او دا ځای ورته خوندي ښکاري. ترکی حکومت د کوردستان کارګر ګوند یو تروریستي ډله ګڼي. تیرونی له سوریه او عراق سره نږدې د ترکی دننه یو شمیر بریډونه وشول چې د جینو مسولیت پی کی کی په غاړه واخیست، خو د اکثرو مسولیت د اسلامي دولت ډلې منل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره به په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې او د ایران پر رول خبرې وکړي. جان کیری د جمعې پورس په نیویارک کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې په سوریه کې روان وضعیت بدلون غواړي او د اسلامي دولت په نوم ډله باید له منځه ولاړه شي. موږ غواړو چې سعودي او ترکیه په دې کار کې راګډ کړو. په دې اړه به د ایرانیانو پر چمتووالي هم غور وکړو، خو د داعش له منځه وړلو لپاره چې زموږ هدف دی باید په سوریه کې د روانو چارو څرنګوالي ته وګورو. په دې خاطر موږ په تیرو څو اونیو کې له ترکیې سره هم خبرې کولې او د ترکیې په دریځ کې یو څه بدلون راغلی دی. جان کیری به په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. بلورته د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پروند عراق په شمال کې د کوردستان مرکز اربیل ته ولاړ. د سفر مخکنه ویلان شوې کارتر په اربیل کې د کوردستان له مشر مسعود برزانی سره وکتل او له هغه امریکایي عسکرو سره خبري وکړه چې د کوردی ملیشا ځواک یا پېشمرګه پروسنه بوختي. کارتر اربیل ته ترتګ مخکې ویلی وو چې کوردی پېشمرګه پیاوړی او بریالی پلی ځواک دی. د عراق په فلوجه شهر کې لشتر لژه یوشت عسکر او د حکومت پلویان پلوی ملیشا په دوو ځانمرګو حملو کې ووشل شول. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دا بریدونه د پوز پر دوو مرکزونو شوي دي. د جرمني خبري اژانس وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې دوه پوځي موټر چې چاودیدونکي مواد پکې بار شوي وو پرون د عراقي عسکرو پر دوو مرکزونو ورننوتل او څلورویشت تنه زخمیان هم کړل. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 15.1 ریشتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وشوه. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د ورانیو او یا هم تلفاتو راپور نه لري ترلاسه کړی. د راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ویلي دي چې د شپې 2 بجې زلزلې ودانۍ ولړزولې. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د لوی درستیز په قمانده به په فاریاب کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. په روانه خبرونه کې مو نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کړې ده چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرو او د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوی فالبین سره ژغیدلې.
دا دلی ته دا اوس را زول دا نامردان را دا فرخنده د کار شکایت کړل.
تاکل شوی ده چې په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د افغانستان د لوی درسیس په قمانده پراخ پوځي عملیات پیل شي. په ولسی جرګه کې د فاریاب یو استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات به په فاریاب کې د لاسټللیو سیمو د بیرته نیولو لپاره د لوی درسیس له لوري مخته یوړل شي. خلار شوونه د ولسمشر لومړی مرستیال کوي. د هغه مهم او ستراتیژیک سیمو د بیرتنیولو لپاره چې اوس له طالبانو سره دی عملیات پیل شي. د عملیات په د افغانستان لوی درسیز مختوري او لارښوونې له گاونډي ولایت جوزجان څخه د ولسمشر لومړی مرستیال کړی ده. په فاریاب کې د پراخو پوځي عملیاتو تر شروع کېدو مخکې هلته هوایي بریدونه روان دي او افغان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپترو د طالبانو یو مهم مرکز په نښه کړ. په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل د حمله د جمعې په سهار د المار ولسوالي په قرایي کلی کې هغه وخت وشو چې د طالبانو مشانو غونډه لرله. د 209 شاهین قولي اردو د ویاند په وینا په دې برید کې د طالبانو لخوا د فاریاب ولایت لپاره نومول شوی والی مولا صلاح الدین لخپلو یو شمیر ملګرو سره ووشل شو. په فاریاب کې چارواکو ازادي راډیو ته د تیرې ورځې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو طالبانو د وژلو او د څوارلسو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب په قیصار او المار ولسوالیو کې یو شمېر ستراتیژیکې سیمې له طالبانو سره دي. مخکې څو ځله افغان ځواکونو دغه سیمې له طالبانو نیولې وې خو بیرته یې په وروستیو کې له لاسه ورکړې دي. د جګړو په اړه که د افغانستان له شماله جنوب ته مخه کړو نو هلته د راپورونو له مخې د القاعده شبکې د یو مهم مشر د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر تیره ورځ دا خبر تایید کړ چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې یو چارواکی ابو خلیل السودانی ووژل شو. اشتن کارتر هغو خبریالانو ته چې له منځني ختیځه په الوتکه کې ورسره وو وویل السودانی د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. افغان حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پکتیکا د ولایتي شورای بغړي ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. دغه معلومات د فرشتي جلال زوی پورا پور کې.
د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړی وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د لوی قومندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو په اړه څېړنې کیږي. د پکتیکا د ولایتي شورا دې غړي نه غوښتل چې نوم یې څرګند شي او د ازادي راډیو خبریال ته یې وویل چې په برمل کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی خو دا نه ده څرګنده چې دا کسان څوک او د کوم ځای دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې السودانی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. کارتر څرګنده کړ چې السوداني او دوه تنه نور د جولای په 18 د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ووژل شو. افغان چارواکو که څه هم د السوداني د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلک تاییدوي چې حمله شوې او له وژل شویو کسانو سره پوځي موټر، وسلې او زیاتې پیسې هم وې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان:
پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو غړی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، هغه سره په خبرو کې ویل چې د برمل په ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي، خو دا لا هم په پکتیکا کې نه ده څرګند چې دا کسان څوک دي. خو دا خبره وکړه د سیمې د خلکو په وینا چې دې خلکو سره ډېر زیات امکانات، پیسې او موټر او مهمات هم وو له وژل شوي دي، او ځینې کسان یې ښایي له سیمې څخه فرار کړی. د ولایتي شورا د همدې وکیل په خبره چې دا په هوایي برید کې وژل شوي دي، او تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا کسان څوک دي او د کومې سیمې پورې اړه لري.
د امریکا د دفاع وزیر پرون هغو خبریالانو ته چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورسره ملګري وو وویل چې ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې د انتحاري عملیاتو مشري کوله، او پر امریکا د حملو په پلانونو کې یې مستقیم لاس درلود. اشتن کارتر ویلي چې السوداني د القاعده شبکې د انتحاري حملو مشر وو. رپورټونه وایي چې ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره نږدې روابط درلودل. غربي مطبوعات وایي چې ابو خلیل السوداني په 1999 میلادي کال کې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره افغانستان ته تللی و، او هلته یې د پخواني شوروي پر ضد په جنګ کې هم برخه اخیستې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې یو مشر ابو خلیل السوداني وژل شوی دی. په وروستیو کې د راپورونو له مخې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د افغانستان دننه زیات شوي دي. په خو به ډیر دغه بریدونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترسره کېدل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په نړیوالو خبرونو کې موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې خبرو چې د ایران د اټومي موافقه په اړه ژغېدل لري، او همدارسمو د ازادي راډیو د وی خبر دیالې لبرخلیک خبرو آذربایجانۍ خبریالی خدیجه اسماعیلوا پرون د باکو په محکمه کې د ځان سپیناوی کړی دی. خو د افغانستان د کرنې وزارت هغه خبرونه ردوي کوم چې پکې ویل شوی دی. دغه وزارت به راتلونکي کال پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوی تخمونه ونوي شي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د اصلاح شو تخمونو په برخه کې بودجه لږ لرو چې د پروته کال نه تر اصلاح شوی دی. دا بودجه ډېر لږ دی او کافي نه دی. مونږ په دې هڅه کې یو چې د تکونکو ادارو څخه د سمرته وغواړو.
د افغانستان د کرنې د وزارت د ویان لطف الله راشد بشپړې څرګندونې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې وړاندې اوریدلای شي. ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پرزیدنت
دټ از وان اف دی موست سکسسفل
ملټیریشنل لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن
لا آسیا تر آسترالیا میر آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
دا ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې مو دا خبر درلو چې ټاکل شوی ده د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره د سولې خبري پیل کړي. دا سویل کې چې شاید دغه خبرونه په چین کې تر سره شي او دوی ورزی وي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو روان خبرونه ته اس ام اس راوکی د روان خبري مجلې په روسیو کې تاسو اس ام اس نه خبرو غوړ به وي چې د سولې په ارتباط زیات اس ام اس نه راوستوي. اوس هم لاند خبرونه د افغانستان د سولې علي شوروي د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنځنبه پورې سره وګوري. د بګرام یو شمیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت د خرابوالي په اړه 13 ورځ غونډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووریز کرکټ د نړیوال جام د غوړېدلو په پترس کې نن له عمان سره مسابقه کوي. ترکی چارواکي او د کوردستان د کارګر ګوند سرچینې وایي چې د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو 13 ورځ هوایي بریډونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې او د ایران پر رول خبري وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پروند د عراق په شمال کې د کوردستان مرکز اربیل ته ولاړ. د عراق په فلوجه شهر کې 13 ورځ لږ تر لږه 21 عسكر او د حکومت پلوي ملیشه په دوو ځانمرګو حملو کې وشل شول. او د متحده ایالاتو د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د 15.1 ریشتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وشو، خو تر دې دمه د ورانه او تلفاتو راپورونه نه دی ورکړل شوی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي. رضوان مراد کتنه ورته کوي.
انډیپندنت رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت په اړه مقاله خبره کړې ده. رسپانې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان لا د طالبانو له تاوتریخوالي خلاص شوی نه دی، داعش بل ستونزه ده چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. انډیپندنت لیکي امریکایي چارواکو تر تیرو دریو میاشتو پورې په افغانستان کې د داعش حضور نه تاییدو او هغه له طالبانو څخه جلا شوې ډله ګڼله. خود ورسپانه په خبره امریکایان اوس نه یوازې په افغانستان کې د داعش حضور تاییدوي، بلکې دا ډله مخ په زیاتېدونکي ګواخ غني. دا مطلب لیکونکي وايي د داعش حضور د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره یو لوی ستونزه ده او همدې ته په وام سره نوموړي لټولو لارو هڅه کړې ده چې د پاکستان استخبارات او پاوس طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي. انډیپندنت زیاتوي دا امریکا د پوسټ لوی درستیس له کابل څخه په خپل ورسی کتنه کې له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د داعش د حضور او فعالیت د اندازې د معلومولو او د دې ډلې د ګواخ د منځوړلو پر لارو چارو خبرې وکړې. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر بارک اوباما چې د افغانستان جګړه ختمه اعلان کړې ده، لا د مخې په دې هیواد کې لپاتې کېدونکو 9800 عسکرو سره د زرو اضافي سرتیرو په پریښودلو موافقه کړې ده. خو انډیپندنت وایي د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه به وروسته تر هغې چې لوی درستیس جنرال ډیمسي د افغانستان د وضعیت په اړه ولسمشر اوباما ته خپل رپورټ وړاندې کړي، بیا غور بحث وشي. نیویارک ټایمز رسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې د لیکوالې او د بشري حقونو د مخکښې فعالې روزان کلاس د مړینې په اړه چې د افغانستان په اړه یې لیکنې کړې دي او له افغانانو سره یې زیاته مینه درلوده یو مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز وایي روزان کلاس د 84 کلنۍ په عمر د سرطان ناروغۍ له امله 13 شنبه په منهاټن کې په خپل کور کې مړه شوه. نیویارک ټایمز زیاتوي میرمن کلاس په 1990 میلادي کال کې کله چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ، د امریکا د پوسټ لخوا له افغان مجاهدینو سره د ملاتړ مخکښه فعاله وه او په وار وارې د امریکا له خلکو غوښتل چې د شوروي د یرغل په نتیجه کې د ملکي افغانانو کړاوونه او مرګ ژوبله له پامه ونه غورځوي. نیویارک ټایمز د روزان کلاس د هغې مقالې یو برخه نقل کړې ده چې نوموړي په 1980 کال کې د ورځپاڼې د لیکلې وه. روزان کلاس لیکي افغانان د بهرنیو ډېر زیات میلمه پاله خلک دي، خو که بهرنیان ورته د یرغلګرو په توګه ورشي نو افغانان بیا ورسره تر مرګه جنګیږي. نیویارک ټایمز لیکي په 1950 کلونو کې میرمن کلاس له خپل خاوند سره یو ځای د افغانستان په لرې پروتو سیمو کې د انګلیسي ژبې درس ورکو. روزان کلاس په 1960 میلادي کال کې د لوړو بیرغونو د وطن یا د لینډ آف های فلیکس په نامه د خپل هغه محل یاداشتونه د یو کتاب په بڼه راټول کړل. د روزان کلاس دا کتاب په 2001 میلادي کال کې هغه محل چې په افغانستان کې هر څه سمو تر عنوان لاندې بیا چاپ شو.
د افغانستان د کرنې وزارت هغه خبرونه ردوي چې پکې ویل شوي دي دغه وزارت به راتلونکی کال پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ونویشي. د کرنې وزارت له ویان لطفالله راشد سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې د همدې راپورونو وضاحت غوښتی دی. ښاغلی راشد وویل
دا خبره په قطعي ډول داسې نه ده چې رسنۍ خبره کړي. مونږ د اصلاح شو تخمونو په برخه کې بودجه لږ لرو چې د پروته کال نه تر اصلاح شوی دی. دا بودجه ډېر لږ دی او کافي نه دی. مونږ په دې هڅه کې یو چې د زده کوونکو ادارو څخه داسې مرسته وغواړو چې دغه برخې ته توجه وکړي او دغه برخې تحمل کړي تر څو مونږ وکولای شو چې راتلونکي کال لپاره چې همدا د حکل اصلاح شوی تخمونه برابر شي راتلونکي کال لپاره مونږ آماده اوسو اصلاح شوي تخمونه واخلو بازار نه. خو دا چې خبرې تر اوسه دوام لري ډونرونو سره او مونږ ډېر امید لرو چې دا خبرې مثبتې پایلې ولري او مونږ وکولای شو چې دا بجټ بودجه ترلاسه کړو.
په تېرو کلونو کې تاسو دغې برخې لپاره د بزګران تر اصلاح شوي تخمونو په د ویش برخه کې څونه بودیجه درلودله او د راتلونکي کال لپاره څونه بودیجه لرئ چې دا اندېښنې موجود دي چې ګوندي که ډونران داسې ونه کړي شاید چې دغه پروسه د پخوا په شان په مخ لاړ نه شي؟
تېر کال مونږ بزګران لپاره نږدې 10 تنه اصلاح شوي تخمونه وویشل. خو دا پیسې ډېر لږ دي، احتمالا 8 میلیون افغانۍ نه به ډېر لږ څه ډېر. خو مونږ 9 میلیون ډالر لپاره ضرورت لرو چې دا برخه اکمال شي. مونږ وکولای شو چې 10,000 متریک تنه غنم واخلو اصلاح شوي تخمونه، البته واخلو بازار نه او شو.
بله، یو ورسته پښتنه کې دغه اندازه بودیجه ترلاسه نشي، دغه اندازه مرسته ترلاسه نشي، نو هغه ناوړه اغیز به د کروندګرو په کار څه وي؟
لږ کلونو نه پدې کوم هر کال د غنم په اسناد کې ډیروالې لرو. خو که دا پروسه تطبیق نه شي موږ ولکه ونه شو کولای چې سکل غنم واخلو اصلاح شوي تخمونه بزګران ته وویشو. راتلونکي کال لپاره مونږ به داسې حاصلات ونه لرو او ډېره بد اغېزه به ولري بزګران لپاره، هم افغانستان اقتصاد لپاره او هم د غنم د کرنې په برخه کې.
د افغانستان د کرنې د وزارت ویان لطفالله راشد.
آزادي خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باور څرګند کړی چې کله ایران سره د اټومي موافقه عملی کېدل په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ امکان کمولی شي. د دې څرګندونو تفصیل د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس یو شمیر مهمو جمهوری غوښتونکو غړو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په سیمه او نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره سیالي رامنځته کولای شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دغه ادعا رد کړې او ویل
I am absolutely convinced totally that the threat of
the Dartlerum che da de gwash che da manzani khatiz nur hiwa duna ba dachmi waslo tar la sakawlo hati wakri da de mafqi pa nashtwali ki ziyatu د جان کیری په وینا کې چې ایران د هغو بندیزونو پرته چې په موافقه کې یادونه شوی خپل اټومي هڅې جاري ساتلی وای، د دې امکان ډیر و چې سعودي عربستان، مصر، حتی کویت او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورته کار وکړي. جان کیری وای عربي نړۍ به د داسې ایران په لیدو چې له څارنې او تفتیش او حساب کتاب پرته فعالیت کوي، ذخیرې ساتلې دي او د یورانیمو غني کولو ته ادامه ورکړي، نو دا امکان ډېر و چې هغوی هم ویلي وای چې د ځان د دفاع لپاره ورته کار وکړي. جان کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه به د منځني ختیځ د کړکېچونو چارو په سمولو کې ډېره مرسته او له ایران سره د ممکنې بلې لانجې مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم ډاډ څرګند کړی چې دا اټومي موافقه به د اټومي وسلو له جوړولو د ایران لاس لنډ کړي.
د ازادي راډیو اذربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلو وه پرون د باکو په محکمه کې پر ځان د اختلاس د مالیې نه ورکولو او له خپل صلاحیته د ناوړه استفادې تورونه رد کړل او ویل چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. په دې اړه فرشته جلال زی راپور لري.
خدیجه اسماعیلوه پرون په محکمه کې وویل چې د اذربایجان ولسمشر د شخصي دښمنۍ پر اساس نیولې او غواړي چې د دې ژورنالیستیکي هڅو ته خنډ پیښ کړي. دا به 2 اونۍ وروسته د اګست په 1 بیا محکمې ته حاضر شي. د دې مدافع وکیل فارز نظام علي پرون په محکمه کې غوښتنه وکړه چې د خدیجه پر ضد جوړ شوی دوسیه بند شي. د بند سزا یې باید په کور کې په نظر بندۍ بدل شي او د عیني شاهدانو له لسته د یو شمېر کسانو نمونه وایستل شي. خدا غوښتنه یې ونه منل سوه. د محاکمې جریان آزاد و، خو خبریالانو ته په دې دلیل چې د محکمې په خونه کې ځای نشته د ورتګ اجازه ورنه کړ شوه. فارز له محکمې غوښتنه کړې وه چې د آزادې اروپا راډیو له لورې یو مدافع وکیل ته د محاکمې په جریان کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړي، خو محکمې دا غوښتنه هم نه ده منلې. د محکمې د ودانۍ شاوخوا پرون د خدیجې اسماعیل و پلویانو اعتراضي لاریون وکړ او د هغې په ملاتړ شعارونه یې ورکړل. د امریکا د سنا شپاړسو غړو څو ورځې وړاندې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته په یوه لیک کې وویل چې د بشري حقونو پر مدافعانو او مدني ټولنه د سیستماتیک بندیز له امله اندېښنه لري. دوی پر ولسمشر علیف غږ وکړ چې له زغمه دې کار واخلي او خدیجه اسماعیلو وادي خوشي کړي. د آزادي اروپا آزادي راډیو مشر نینات پیچ د خدیجه اسماعیل و د زندانی کېدو پړه وویل چې دا په ورستیو دوه کلونو کې په آذربایجان کې د هغو خبریالانو د غلي کولو د هڅو برخه ده چې د حکومت د اداري فساد په اړه رپورټونه جوړوي.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس هم د ژوند رنګونو ته مخه کوو. بیا ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو.
د ژوند رنګونه
تا دا نجونی علم چرده زکره
ما پا ایران که ویلی ده
ایران کی؟
او چپ لاس ده
چپ لاس من معلومی گی
ده تا تا اول خطونه مو خیمه خواه ده چا تا نخیمه خطونه ده ده جوان خط ده پوش ده او ده ده سرنوخ ده 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 دره خط ده او پوزره که نازوکته به امکان لری ده خلی ده لازر ده رام مثلا تا ده مثلا آزورده شی ولی پوزره که سنه لری صادقو مهربان زره لری اما او یو هدف مثلا هم لري که کوشش وکړو خپل ادب دې هم په مرور زمان سره خپل ادب ته رسیږي کامیابی ته رسیږي او په ژوند کې دوه وارې مادي سرمایه هم دلاسه دی ورکړي او یو سرمایه هم په مخکې لري او په ژوند کې هم په اوایل کې څو وارې یو وارې دوه وارې درې وارې څلور وارې د خطرو سره مواجه شوی چې د مرګ خطر نه هم کم نه و خدای ساتلی او یو تعداد د همکارانو نه دا اوس هم در سره په رقابت کې دي ولی ښه دعاګوی لري یا پشتیبان یا دواګی چې زیاتره د بدبینانو مخه نیولې ده یا پلار یا مور یا هر څوک چې و بل یو ډېره فعاله حافظه هم لري دوراندیش سړی لوړ افکار والا سړی
او څومره وخت کېږي ته دا کار کوي
اته نه کاله کېږي مخکې مثلا څلور زره پنځه زره مې د بخت کار کوو دا جلی چې دا اوس وځول دا نامردان را کنه
څوک چې اوس وځول
دا فرخنده دا یو تعداد خلک دا د بالبینی او د تاویز نویسین نه لک بالبینی شو د کار شکست کړي دي کنه مخکې ما دې
ما ته ته دا پال ولید کنه سازه فور دا خبرې ما یو څور زوړان دي ام تا نه ورېدلې وی آلته دنه ته یو چاته دغه کول دغه لاس پال یو ته کته ام دا خبره تا ورته دغه زما ملګری لاس تو ګره څنګه
حافظه دې خره خو مونږ د احساسات ختم ستا په لاس کې لیدل کېږي بعض ځای کې احساساتي هم کېږي کنه ډېر مثلا د حافظه
خط دغه خط ګوره زما په لاس کې مو کنه دا تو ګوره هغه خط او دا خط زما یو رنګ دي تا ماته ویل چې ته ډېر ښه حافظه لري او ډېر ښه دغه لري مګر ما ته د احساساتو خبره ونه کړه
تا په لاس کې د احساسات هغه نه لیدل
هغه او دا خط خو یو رنګ دي تو ګوره
دا لازم دا دا ګوره نه
خو ساز راځه اوس اوس راځه حقیقت ته راځه
ما استاد یو شي
خو ساز حقیقت ته ګوره دا چې کوم کار کوي کنه دا پیسې خیر دي پیسې خطا زده کوم نه دا حقیقت نه لري دا کوم نه دینی اساس لري کوم دینی اساس لري
دینی اساس نه لري نه
ته وایات شریف وای بده کې کوم شته
دینی اساس نه لري زه ټول ته وایم
او چې دین اساس نه لري ولې ته دا کار کوي
بس دا به د خالق له طرفه ماته به مقرر شي ته دا کار وکړه ته دې کې شي نه شو ولې ماته
نه نه فمن طلبه فقد وجد کنه ته چې کوم شته ته کې امر امر
دا ستا خبره صحیح ده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمد الله شمن له هلمند لیکي د سولې خبرو ته هیله من يم خو شرط دا چې صادقانه وي. د فترانه دي کې طالبان حکومت باید د ځل پر اوربند سلاشي سودای می سولې ته لارې پرانیستل شي. اسمت الله خوسته باید دواړه لوري د یو هیواد د اوسیدونکو په صفت صمیمانه خبرې وکړي. عزت الله له کونړه لیکي، له ډزبندي پرته د سولې خبرې معنی نه لري. الیاس له زابله لیکلی دی، سوله مهم هدف دی، خدای دې راولي. همدرد له میدان وردګ څخه هم په خپل راستولې سمس کې سولې ته هیله ښکاره کړې ده. دا خبری مجله مو هم دومره و. بل خبری مجله